Radio.
شنبه د چنګاښنو لسمه د جولای لسمه احمد شیبریم ستاسو کوربه سهار په خیر وړاندې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر د افغان شخړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. کابل ته نشته یو نیم بلیون ډوزه د کورونا ضد واکسین ورسید.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ چې یو ډوز تطبیقېږي.
یو شمېر هغه افغانان چې د امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دی اندېښمن دي.
د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوي چې نوی ژوند وسوروي.
د خبرونې پروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام درو.
یو فلمبرداري مونږ کوو بیا د عدالت بل چاپي. هغه بعد لا ایده پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د ختیځ اروپا یو شمېر هیوادو له افغانستانه د احتمالي مهاجرت پر ماتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د امریکا ولسمشر وویل دا غوړ ډلو پر ضد بلاس پکار شي چې له روسیې څخه فعال دي او سایبری بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر پرون په ماسکو کې خپل روسي سیال سرګلا اوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
موږ باور لرو چې د تاوتریخوالي کمیدل پر اختیا د ورځي سملاسي اړتیا ده او که په افغانستان او سیمه کې سوله غواړو هند او روسیې ته پکار ده چې ګډ کار وکړي سودا یقیني کړي چې په اقتصادي ټولنیزو او دیموکراتیکو برخو کې پرمختګ خوندي وي. موږ یو خپلواک د ملي حاکمیت لرونکي او دیموکراتیک افغانستان ته ژمن یو.
بلور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډلې سامنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پاراونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تاجکستان او ایران سره د افغانستان د ګډ سرحد پوښتو کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي انقره او واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ وویل امریکایي سرتیري به د اگست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسی. شغل اردوغان زیاته کړه چې د ترکیه او امریکا دفاع وزیرانو د پنځشنبې پروس په اړه بحث وکړ. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت سرنګوالي پاړه په 13 جون میاشت کې د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې هم خبرې کړې وې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو پر احتمالي مهاجرت اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپای ټولنې مشانو په سلووینیا کې په خپل غونډه کې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانانو د مهاجرت د نوي څپې له کبله اندېښنه وشوه. په دې غونډه کې د اروپای ټولنې دوري مشي سلووینا ته وسپارل شو. د پولند سر اعظم ماچوس موراویتسکی وویل چې له افغانستانه د ناتو د پوځي ځواکونو وتل شي اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ باعث شي. د هغه په وینا دا نوی کډوال به په پخوانو یو هغو چې له افریقا څخه د اروپا د شتمنو هیوادو په نیت راوتلی دي ورزیات شي. موراویس کې د اروپایي سرحدونو د لاخوندي توپ غوښتنه وکړه. د چک جمهوریت سر اعظم اندري بابش هم له افغانستانه د مهاجرت نوی احتمالي څپه له یو لوی ګواښ وباله. که څه هم د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو لپاره د سپتمبر 11مه نیټه ټاکل شوې خو د زیات شمېر هیوادونو سرتیري چې په افغانستان کې لا د مخه له دې هیواده وتلي. سپینه ماری وای ولسمشر جو بایدن خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې متحد ایالات په دغه ډلو پر ضد اقدام وکړي چې له روسیې څخه فعالیت کوي او په سایبری حملو کې لاس لري. په متحد ایالاتونو او نورو هیوادونو کې سایبری حملې له تیر یو کال راهیسې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د امریکا په ختیځ کې د تیلو پر یو پایپ لاین د برید په شان لوی حملې هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې ښاغلی بایدن پرون له ولسمشر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې چې یو ساعت دوام وکړ وویل امریکا به د خپلو وګړو او هغو حساسو تاسیساتو دفاع وکړي چې د سایبری حملو تر ګواښ لاندې دي. بایدن دا څرګندونه ورسته لاغه کوي چې په فلوریدا کې ډیره د کاسیا په نوم د سافټ ویرونو په یو شرکت د باج اخیستونکو سایبری جنایتکارانو لخوا په نقشه شو. د دې بریټ په نتیجه کې په متحده ایالاتونو کې سلګونه او د نړۍ په کچه تر 1.5 پورې شرکتونه زیانمن شول. ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سوریې میلیونونه اړو خلکو ته د ترکیې له یوې سرحدي لارې د بشري مرستو رسول یقیني کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د جولای په 9 یو ورځ مخکې له دې چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار موده پای ته ورسی چې د لایحې ته چې د یو بل کال لپاره د سوریې بېوزلو خلکو ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د رسولو بهیر جاري ساتي مثبت رای ورکړي. د اروپا د فوټبال مسول ادارې هنګری د اروپا د اتلولۍ په جام کې د فوټبال د مینوالو د ناسم چلند کبله جریمه کړې. د دې حکم په اساس د هنګری ملي ټیم په اروپایي جامونو کې خپل دوه لوبیل نندارچانو پرته کوي. د اروپا د فوټبال ادارې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د لوبو پر مهال د هنګری د فوټبال د پلویانو لخوا له تبیز د ډکو لیکلو شعارونو او د بیزوګانو د شخونو د ایستلو د اداو پاړه د تحقیقاتو په اساس د حکم ورکړی دی. د هنګری ملي لوبډلې خپلې دوه لومړۍ لوبې د پرتګال او فرانسې په وړاندې د بوداپست او پوسکاس لوبغالي کې ترسره کړې. د اروپا د فوټبال ایجنسی د جون په شلمه د اخلاقو او ډیسپلین یو مفتش ته دنده وسپارله چې د دې دوه لوبو پر مهال د احتمالي تبعیضي چلند په اړه څېړنه وکړي. د اروپا د فوټبال ایجنسی په حکم کې د هنګری د فوټبال فدراسیون د 1000 یورو په نقدي جریمه هم مکلف بلل شوی دی. دا سدیر اډو سارنی خبری مجله په منځني صف 1289 پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه لومړی راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی ته رسیدو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم په درس کې روانې دي او پرون د ایران پر پوله د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاس ته ولوېد. د ایران د پوز یو جګ پوری پوز قومندان وویل ایرانی ځواکونه له افغانستان سره په سرحد کې وضعیت ساري. لبلی خو د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر روان وضعیت اندیشنه شولې او د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه یې کړې. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو په ډګر کې لا هم ویني تويږي، د امریکا دفاع وزیر د دې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوال فشار غوښتنه کړې. لوید آستین پرون د چنګاخ په 13مه پر ټویټر ولیکل، په افغانستان کې امنیتي وضعیت یوازې پر دې دلالت کوي چې نړیوال باید نور فشار راوړي څو د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو لارې سیاسي جوړجاړی وشي. خغلی آستن لیکلی افغانان باید داسې یو حکومت ولري چې دوی غوړي او مستحق دي. آستن زیاتوي چې نړیوال د لازم فشار دراوړلو لاره په دې چاره کې مرسته کولای شي. د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې داسې محل کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر ولسوالیو او د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو له کبله ډیر خراب شوی. لبلې خوا وروسته لدې چې د هرات اسلام کلا بندر د طالبانو لاسته ولوید او افغان ځواکونه ایران ته په شاو لاړل، د ایران د ځمکنیو ځواکونو د عملیاتي چارو مرستیال قومندان ویلي چې ایرانی ځواکونه د ګډ سرحد په اوږدو کې پوره چمتو دي او ډیر واړه تحرکات هم څاري. ارنا خبری اجانس د بریټ جنرال فرهاد آریان فرل قوله خبر ورکوي چې نو ما وړي وای د ایران په ختیځ او جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په سلګونه کیلومتره خاوره کې سرحدي ګارد او سپاهي پاسداران ځواک عملیات کوي. آریان فرویلی چې ایرانی ځواکونه په دقت سره څار کوي او په سرحد کې به ډیرو کوچنیو غیر قانوني تحرکاتو ته هم اجازه ورنکړي. پرون د هرات د اسلام کلا ګمرک یو مسؤل وویل چې افغان ځواکونه له اسلام کلا بندر څخه وتلې دي او دا بندر اوس د طالبانو په ولکه کې دی. ځینو موټر چلوونکو عوامو خلکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې ګڼ افغان پوځیان له اسلام کلا څخه د ایران خاورې ته اوښتي دي. د هرات سیمه ایزو چارواکو او په مرکز کې د ملي دفاعي ځواکونو ویاندویانو د اسلام کلا بندر د سقوط په اړه څنګه دی ویلي. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو نوې مرکه کې ویلي چې د طالبانو پرمختګونو حیران کړی دی. ښاغلی خلیلزاد بی بی سی ته ویلي چې د جګړې د سختېدو تمه درلوده، ځکه د په وینا د روغې جوړې په خبرو کې د دریزونو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کیږي، خو د ویلي چې په پوځي ډګر کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو حیران کړی. خلیلزاد ویلی هله کوي چې افغان ځواکونه به د خپل متحدانو په مرسته د طالبانو د پرمختګونه په شاو تمبوي. غویلی طالبانو امریکا سره د سولې په موافقه کې ژمنه کړې و چې د ولایتونو پر مرکزونو به بریدونه نه کوي او خبرداري ورکړ چې امریکا به په زور تپل شوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لا آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په هیواد کې د جګړو د تودېدو خبره رد کړه او ویل اوس مهال په هیڅ ځای کې جګړه نشته، بلکې هغه څه چې روان دي د په وینا د دولتي سرتیرو تسلیمي ده.
د کابل اداري عسكر او پولیس وسله جدي سیمې له جګړې پرته تسلیموي او له موږ سره یو ځای کیږي. دا جګړه نه ده، بلکې جګړې کمی سوي او تلفات هیڅ نسته. او بل خبره دا ده چې مذاکرات د همدې لپاره روان دي چې جګړه پای ته ورسیږي.
خود طالبانو یو بل چارواکی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې په مسکو کې د پرون ادعا وکړه چې د هیواد پر شاوخوا 80% قلمرو د طالبانو واک چلیږي. خغلی دلاور وویل د افغانستان لنږدې 400 ولسوالیو څخه پر شاوخوا 250 طالبانو ولکه ټینګه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د لاساتللو سیمو بیرته نیول د دولتي ځواکونو په لومړی توپ کې دي.
مسله بازپسگیری از اولویت
د سیمو نیول د امنیت سکتور لومړی توپ دی او په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. موږ څوار لسوالۍ له طالبانو پاکې کړې دي او د ډلې ته ډېر تلفات وکړي. زه تاسو ته واضح هم مثالونه وایم. بادغیس یو وروستی مثال دی چې طالبانو خپل ټول ملاتړ سره سره چلری ونش وکړای چې وینسی. همداسې په فاریاب، بغلان، لغمان، تخار او بدخشان کې
د یو بل خبر لمخه د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې په افغانستان کې د روانو جریاناتو لکبله اندېښمن دی. اس جی شنکر پروند چنګاخ په اتلسمه په مسکو کې لخپل روسیال سرګی لوروف سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل د جګړه ځپلې افغانستان روان وضعیت د سیمه پر امنیت مستقیم اغیز لري. خغلی جی شنکر په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو اوریدل چې طالبانو له ایران سره د افغانستان مهم تجارتي بندر اسلام کلا نیولې دی. تر دې مخکې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر نیولې وو. د یو شمیر دولتي سرچینو په وینا طالبانو پر تورغونډي هم برید کړی دی. د افغان حکومت درسنه یو د مرکز رئیس توخان مینپال تور پوری کوي چې د دې حمله تر شا د پاکستان لاس دی او هدف یې دا دی چې په کابل کې حکومت تر فشار لاندې راشي.
دا ډېر مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد لاړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ اسیا او ایران سره پرانستې دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بیل دي چې د پاکستان برنامه ونسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولای شي او نه مهمات لري.
که چیرته همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت هیئت د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نځي.
په اسلام آباد کې خو مډیره حتی وکړه ده او د پاکستان سره جلا او د طالبان سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه توصل کی او د افغانستان رهبری ټوله د دوی په امر باندې او د دوی کرنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو وسی دی او د تخپل بریا او المانځي چې نه په پاکستان دغه ارمان ته ورسېدی او نه په طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
ټول د افغانستان د خلکو مشتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سوله راوړي. مذاکرات او میثاق کې تنستل د اتمام حجت ته شي د افغانستان خلک په دې باندې پوسی شي. موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه ورسو، کاڼي نه ورتو. موږ د سولې ته هغه سولې شي هغه بایزت او پایدار سولې ده. د سلويش کلن بحران ته د پېټک کې دې غته موږ اماده یو ترڅنګ جګړه زمون مجبوریت ته او زمون مسولیت دی چې طالب جګړه کې موږ سره جګړه وو.
د افغان حکومت درسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولې شي. و په جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
برتنوی میل انلاین خبرونه د افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د استولو پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن روسي څرګندونو ته په اشاره لیکلي. د افغانستان څخه د سرتیرو وتلو هغه سیمه چې مخکې پکې امریکایي او برتنوی ځواکونه ځای پر ځای وو د سخت او تریخوالي له خطر سره مخ کړي. ځکه طالبانو په ټول هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي او یو شمیر پوخانی افغان سرتیری د دې ډلې په هغه لیست کې شامل دي چې خبرونه د مرګ لیست بللې. میل انلاین د یو افغان سرتیری د پلار لخوا وایي افغانان له خپل ژوند څخه بیریږي ځکه هر ورځ سلګونه سرتیری له لاسه ورکوي او سلګونه کورنۍ په ویرخته کیږي. دا خبرونه په وینا دا نه هیلون کې څرګندونه ورسره لاغې دي چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې له شل کلن پوځي حضور وروسته له دې هیواد څخه د زیاتو برتانوي سرتیرو وتل تایید کړل. خو نوموړي په خپل یوې تازه وینا کې دا هم ویلي چې له افغانستان څخه د سرتیرو وتل د دې هیواد د هیرولو په معنا نه دي. میل انلاین د روسیې د چارواکو په حواله ویلي د محل وسلوال طالبان د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولي لدري برخو څخه دوه برخې کنټرولوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي مسکو چمتو دی چې د طالبانو لخوا د تیری د مخنیوي لپاره خپل متحد تاجکستان ته اضافي امکانات برابر کړي. میل انلاین زیاتوي طالبانو په چټکۍ سره ډېری سرحدي سیمې نیولې دي او په وروستیو کې له ایران سره هم په یو شریک بندر واک ټینګ کړي. د سپیکټیټر مجلې بیا په افغانستان کې د مذهبي لګکیو دراتلونکو په اړه اندېښنه خوډلې او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو موضوع ته په اشاره ویلي کیدای شي د جو بایدن د پریکړه د امریکا د نن په ځنګړې توګه د پوخانی ولسمشر ترامپ د پلویانو ترمنس محبوبیت ولري. خو د مجلې په وینا ډیر زر به د هغه افغانانو لپاره چې د بهرنیو ځواکونو لملاتړ پرته طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پاتې کیږي ناوړه عواقب ولري. سپیکټیټر مجلوی په افغانستان کې غیر مسلمان لګکی خیده طالبانو لپاره پرمختګ سره تر ټولو زیات زیانمنون کې اوسي. په روسي کې د افغانستان ګنشمیر هندو باور او سکان له افغانستان وتلي خو لا هم د دې هواد په لویو خارونو کې د دې دینی اقلیت یو برخه پاتې دي. هغه یې چې نه پويږي راتلونکي به په کومه خوا لزان سره بیایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د امریکا له لورې مرسته شوې کورونا ضد نشته 1.5 میلیون جانسنز اند جانسنز واکسینې ترلاسه کړ. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شوې کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې پورز د کابل په هوایی دګر کې دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د دې واکسینو د تطبیق چاري باید ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,300,000 دوز واکسین دی. مجموعاً حدود 3 میلیون دی. دویم بسته تقریبا 1.5 ورځې کې رسیږي. ټولې د جانسن اینڈ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو ډوز تطبیقیږي.
د ویل د وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به 3 میلیونه ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان لمخې به دا واکسین له 50 کال د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس لارې څکم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل ترڅو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بي وزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 200,000 ډوزا او له هند 15,000 ډوزا د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړي شمیر نږدې 1,000,000 تنه ښودلی وو. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 45% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8,000,000,000 ډوز واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپرېږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړ کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 نور کسان د کورونا له امله مړ شوي دي او په همدې موده کې 1,190 نور مثبت پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,648 او د ټولو وخت شویو کسانو شمیر 1,02,270 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي.
رويټرز اژانس په راپور کې څرګندوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو نشتی شل سناتورانو د دې ملاتړ کړی چې هغه افغانان وشخوري چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. بل لور ته ځینو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرون لاریون وکړ او وی ویل چې باید د امریکا ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو لازجي رډو سره په دې راپور کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
اوس چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوای، په کابل کې د امریکا افغان کارکونکو لا اندېښمن کړي دي. دغه کارکونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکونکو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوی وو او د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزې د پروسی چټک پلیکېدو غوښتنه کوله. د دغه لارون کوونکو لړل منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي رادیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زمونږ یو بل مخ کې یو د مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سر ته پرې شو. نوم ډېر اندېښمن یو که دا کابل هم بودی چې یا که موږ بیرته خپل یو جی ته سفر وکړو د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو هلته به موږ ژوندی نه پرېږدي.
دوی د ارتقا د ظرفیت دپاره همکار کوي، له موږ سره هم مشکلات لري. په هغه اساس تعداد زیات دي. زمونږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر بس د هغه مشکلات د امنیتي چې موږ ته مخ دي موږ زمینه مسایده دي چې موږ له افغانستان وباسي. مخکې له دې نه چې یو لسم د سپتمبر نه بار نه دوی افغانستان نه وځي
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکونکی محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ لامل آن لکوره وتلی نسی.
موږ ټول په خطر کې یو او د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوي چې موږ سره د مرستې وکړي او
خود امریکا ولسمشر جو بایدن په یو خبری غونډه کې په سپینه مانی کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې له سرحدي لارې د سوریې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. امنیت شورا دا پریکړه لیک روسیې لاغه تصویب کړ چې له دې لایحې سره مخالف روسي په وروستۍ شیبه کې موافقه وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون جمع هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ترکیې له یوې سرحدي لارې د سوریې میلیونونه بیوزله خلکو ته د بشری مرستو رسول یقیني کیږي. روسیې چې په خوا یې د دې پریکړه لیک له مسودې سره مخالفت کاوه، له امریکا سره د خبرو په وروستۍ شیبه کې مثبته رایه ورکړه. امنیت شورا پرون د جولای په 9مه نیټه یو ورځ مخکې لدی چې د مخکینی پریکړه لیک د اعتبار مو د پای ته ورسیږي د لایحه ته چې پر بنسټ یې د یو بل کال لپاره د سوریه خلکو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو بهیر دوام کوي مثبت رائے ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزیا پرون د امنیت شورا له غونډې مخکې د دې لایحې پر مساوده موافقه وکړه او وروسته دواړو په ګډه د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شوه. د پریکړه لیک د ترکیې او سوریې ترمنځ د باب الحوال سرحدي لارې څخه د سوریې شمال لویدیځ ادلب ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لاره پرانیزي. په پریکړه لیک کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش باید د لانجمنو سیمو له لارې د دې بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې د شفافیت په اړه په شپږو میاشتو کې یو راپور چمتو کړي، خو ډیپلوماتان وایي چې له شپږو میاشتو وروسته د پریکړه لیک د مودې د غځولو لپاره د بیا رای اخیستو شرط نه دی ایښودل شوی. روسی مخکې د یو بل کال په مخه د باب الحوال سرحدي لارې د مرستو د رسولو لپاره او د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو د دې دریز مخالفت کاوه چې ویلي له ترکیه پرته له هیڅ بل لارې څخه د افراطي توندلارو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسولو متبادله لار نشته. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې د افراطي ډالو تر ولکې لاندې سیمو کې د ډیرا شاوخوا 2 میلیون وګړو په ګډون د سوریې ټول 3.4 میلیون خلک خورو او نورو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د امریکا او روسي ولسمشرانو د دې پرمختګ هرکلای وکړ. سپینې مانی د جو بایدن او ولادیمیر پوتین له نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو په جنیف کې د امریکا او روسیې له سرمشري زیورسته د دې موافقې د تصویب په برخه کې د خپلو کاري ټیمونو ګډ کار ستایلای دی.
لاند خبرونه. هند په افغانستان کې د تاپتر خواله د کمیرو غشتنه کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس پی شانکر پرون په ماسکو کې خپل روسي سیال سرګیلا اوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل مش باور لرو چې د تاپتر خواله کمیدل پرشتیا د ورځي سمدستي اړتیا ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی انقره او واشنگتن له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وټولو روس د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ټینګولو د څرنګوالي په اړه موافقه ته رسیدلې. د ختیځ اروپا مشانو له افغانستان د نړیوال